ګړی دا په لومړي سر کې څوک چا سره مخ کېږي او نوې ټولنې ته ځي، نو خامخا ضرورت کېږي چې خلکو سره سلام کلام روغبړ ولري. په ابتدا کې خو هېڅ نه معلومېږي، نو دا به وروسته ته چې ملګرتیا کوې او چېرته ژوند کې سلام کلام خلکو سره کوې، وروسته وروسته د نتیجه بیا سړي ته لاسته راځي. تر څو چې روغبړ ونه کړي نو تر هغې نه خو مخکې نه معلومېږي. نو دغه ځای کې باید انسان ډېر په قرار او په احتیاط سره ځان ته ملګری انتخاب کړي تر څو ترې نه بد ونه ویني.
تاسو له ناسمو ملګرو نه یادونه وکړه، څه رقم زیان درته ورساو؟ آیا په سیګریټو باندې اخته کړی؟ څه وکړل؟
شکر دی خدای دا تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم عمل نه لرم. ډېر مې خو دوستان داسې دوستان مې وکتل چې په ظاهرا ډېر ښه په هر څه باندې په اصول برابر و، او چې کله روسه روسه لکه ورو خبرېدلو نو داسې ټابلیټ کې او زیکا پې داسې لکان ول چې ډېر دا شانس مالول او موږ پې نه پېدلو. او پاسه پاسه چې خلک ویل چې والله که دغه خلک سره مګر ځنه سپاسته مه کوه، دا دغسې خلک دي، ما باور نه کوم چې تر هغې پورې په خپلو سترګو ولیدل. په جامع کې لږ څه ناڅه موږ هم ورسره د نیوکو لاندې راغلو، ته یو مثلا یو تحصیل کرده هلک یو له دې سره ګرځې. وروسته په دې پوه شوم چې دوی داسې مشکلات لري، یا مثلا زیکاپ استعمالوي یا ټابلیټ کې استعمالوي. د هغې نه وروسته بیا ما له داسې خلکو نه ډډه وکړه. داسې ځوانان ډېر څه په دې جامع کې چې څوک پې نه پوهېږي، ولې وروسته تر څو چې اشنا سي ورسره ډېر مخ ته لاړ سي، یو دوه کاله درې کاله وخت ونیسي، د هغې نه بیا پې باندې پوهېږي تر څو د ژوند هر اړخ یې وڅېړي.
د ملګرو په منځ کې دروغ ویل، غټې خبرې کول، پامه خبره چې موږ او تاسو وایي لاف وهل، دا څومره دوستي خرابوي.
دا انسان چې څومره توانایي او ظرفیت ولري، قرآن کریم آیات هم د لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر انسان تر خپل توان او قدرت پورې په کار کې مکلف ده. دا غینه بر اضافه خبرې کول یا خلکو ته ځان لوی خودل یا کبر کول یا غرور کول، دا ټول هغه څه دي چې د شریعت خلاف هم دي، د انسانیت خلاف هم دي. نو انسانان باید د دې شانو نه ډډه وکړي. دا کوم انسان چې دروغ وایي یا مثلا لوی خبرې کوي، یو خدای دې کبر او د غرور علامې دي، بل دا خپل په دې جامعې کې د قدر او د عزت لمن زوړي، د دې اعتبار لمن زوړي. دې په خاطر باندې باید انسانان له دې خبرو نه لاس واخلي، او بل خصوص په ملګرتیا کې دا ډیره ضروری ده، دا ډیره مهمه ده چې باید په ملګرتیا کې انسان رښتینی اوسي، صادق اوسي. کچیر د رښتینی او صادق نه اوسي، خپل دې ملګری ته کم راځي. نن رانه غینو 15 ورځې بعد هغه چې وایي د کوک بار تر منزل نه رسي، یا د دروغ مزل لنډه، دا یو ورځ خامہ خائف شاکیږي، نو خپل ملګری ته هم کم راځي، او داسې په جامعې کې هم پاتې راځي، او د یو بد نوم ځان ته ګټي.
ټولنیز ژوند تجربو ته په کتلو سره کله ناکله د سیم کېږي چې ملګری کاغه هلکان ځان ته هلکان ملګری ولري، یا انجونی ځان ته انجونی ملګری ولري، په ښه ورځ باندې ډیر زیات وي، مګر کله چې بد ورځ راسي بیا ډیر کم کسان پاتې کېږي د ملګری په څیر. دې موضوع سره څومره تاسو مخ شوي یاستئ؟
ستونزې او مشکلات و سورز مخ کې یو ترافیکي حادثه زمونږ ورور وکړل. هلته هماغه بد ورځ و، تقریبا لا 3 جمعې پوره نه دي چې هغه موضوع خلاص شوه. نو ما په بعد په دې بد ورځ کې ما ډیر خلک چک کړه، دومره خلک مې وکتل چې اچھا خبره ما پرې حساب کوه، خو ولې متاسفانه په بد ورځ کې پریښودلم. دغې نه وروسته بیا مورجان مې مریضه شوه، په شفخانه کې د زړه والونه یې بند و، 3 شپې او 3 ورځې سر په سر هلته بې خوبي وکړلې. مالي تاوانونه خو پار سره چې په لکونه توانی سو، په هغه هر صورت خو مطلب دا ده چې په حتی یو ملګری را پیدا نه سو مریض ته هغه کوم کنه رسیدګي کوم. بعد یو ورځ انسان ته د انسان اصلي سیرې ښیي، د ډیرو خلکو یوازې ملګری نه، خو په دلته دا چې زموږ موضوع ملګری دي، نو د ملګرو اصلیت په بد ورځ کې 100% معلومیږي، مکمل 100% د ملګرو اصلیت په بد ورځ کې معلومیږي.
درته وایي تاسو خپلو ملګرو ته څه رقم ملګری یاستئ، د ښې ورځې که د بدې ورځې؟
زما خو الحمدلله ځینې ملګري انشاءالله په ژوند کې به منفي خبره ونه کړي، خو همیشه چې زه ملګري کم راغلي په ملګرتیا کې، ما ته کم راغلي الحمدلله. تر اوسه چاته په ملګرتیا کې کم نه یم راغلی، او که چا ویل چې دا په ملګرتیا کې کم راغلی، زه هم اماده یم، تاسو شاهد اوسئ، زه ناغه ورکوم چې هر څه د دوی خوښه وي. خو مهمه دا ده چې په ملګرتیا له یو طرفه نه کېږي، ملګرتیا هغه سپېشلې اړیکه ده چې باید له دواړو طرفو څخه وسي، په یوه طرف باندې نه کېږي. نو په پښتو کې متل هم ده، د یو څخه ټک نه خیزي. نو ملګرتیا کې باید انسان دو طرفه محبت، هر څه باید دو طرفه وي. دوستي کول د هر چا له وسه توان نه پوره نه ده، آسان کار نه ده. دومره
په ملګرتیا کې هدف درلودل دا څومره ملګرتیا خرابوي؟ مثلا یو وخت لاس بندي ښه ملګری کوي، یو وخت یو څه ته ضرورت لري یا پوهېږي چې دغه کار تاسو ورته کولی سئ، په دغسې ورځ کې ښه ملګری ده، مثلا زنګ وهي، پوښتنه کوي، تګ راتګ کوي. کله چې پوه شي چې نور له دغه کس نه زه استفاده نسم کولای بیا نو غ ملګری پریګدی په دې اکل راته وغږیږي.
ملګرتیا د هر چا د وسو توان کار نه ده، نو ملګرتیا چې ده دا باید بدون د کوم مقصد شخصي منافعو نه بغیر وسی. داسې ملګری ستا ده چې مثلا کله ته په کار وسی خپل کار در باندې کې نور د پکسا کې نه وي، دا جامعه کې زخت ډیر دی. ملګرتیا باید ډیر په صداقت وسی، په رښتینولي وسی. زه تا ته باندې تما ته باندې بنده بنده خپل بده بنده مانا بنده، یعنی دا ټول بند دی. الیو الله تعالی چې له هر سنه کامل او په هر څه باندې توانا او قادر ده، نو بندگان چې دي همیشه بندي محتاج وي. نو دلته باید ملګری یو بل سره لاس ورکړي، داسې نه چې په یو نن وي سبا نه وي. بعد ورځ کې باید سره یو ځای خوشحالۍ کې مې سره یو ځای، تر څو د ژوند هر مشکل دوی په خپل په ټول اتفاق او اتحاد سره دوی باید خپل د ژوند مشکلات حل کړي. د ملګرتیا پالل په صداقت او په رښتینولۍ دا ډیر خوان کوي. ما سره ځینې دوستان ستاده چې همیشه په بد ورځ کې راته په کار شوي دي، حتی په ښه ورځو کې نه وي، په خوشحاله وخت کې را سره زما په خوشحالۍ کې اکثریت وخت نه وي، ولې په بد ورځ کې حتمن ځان وزګاروي، حتمن ځان بیکاره کوي. خو متاسفانه اوس ټول غربت خوړلي ټول مسافر دي، اکثریت چې هغه ښه ملګري دي هغه مسافر دي. کورې ودان همیشه د ما لاسې نیولې په بد وخت کې. خو باید دا وایم چې رښتینولي او صداقت په پاک زړه وسی. ملګرتیا هر څه ملګرتیا رښتینولي غواړي او پاک نیت غواړي، پاک زړه غواړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
السلام علیکم. السلام.
ځوان انجونی هم په دې فکر دي چې داسې خوړلنې ځان ته غوره کړي چې سرخوګای ورته جوړ نه کړي. د وردګو اوسیدونکو مرینا وایي چې په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام په انجونو باندې د زده کړو دروازې تړلې دي، کارته نه پرېږدي، په بیرون تللو یې هم بندیز ورته لګولی دی. تر بل هر وخت ښې خوړلنې ته ډېر اړتیا لري چې د خپل زړه راز ورسره ووایي.
یو ښه ملګری د انسان لپاره یو ښه لارښود دی. که یو ښځه ده، که یو نجلۍ ده، ځوان نجلۍ ده، هغه حتماً باید چې یو ملګری ولیدي. مثلا ځکه چې که هغه د خپل کوم د زړه راز چې دی، یا کوم درد چې دی، یا کوم غم چې دی، هغه د یو چا سره شریک نه کړي، هغه به ډېر تکلیفونه او ډېر مشکلات به وګالي. او که یو څوک سړی سم ملګری ولیدي، او چاسې دا دی چې ملګری سم وي، نو هغه به وشکاله دي، غو سره مرسته وکړي. یعنې د دوو نفرو په هغه باندې سلا باندې حل کېږي، هغه یو نفر نه شي کولی غوته لیر پیدا کړ. خو اول شرط دا دی چې ملګری انسان باید ښه ملګری ولیدي.
تاسو ویل چې انجونو ته ملګری درلودل مهمه خبر ده، ځکه خپل زړه راز باید سره شریکي. په اوسنیو شرایطو کې چې افغان جنو باندې مکتبونه باندې کارته نشي تللی، دغه وخت کې دوی ته خوړلانې یا ملګری څومره مهمې دي چې کینی سره خبرې وکړه، او لکه څنګه چې تاسو ویلې د خپل زړه راز له خپل ملګری سره له خپل خوړلانې سره شریک کړي.
ډېر زیات ضرورت لري، جون خصوصا هم دغه وخت کې چې مثلا مکتبونه پانتونه باندې او د درس مسؤل پات نه نشته دي، نو هغه ضرورت لري چې دغه ځان د لپاره یو داسې ملګری وټاکي چې هغه کوي او دغه سره خپل کوم درد چې د زړه لري هغه ورسره شریک کړي. یعنی دا ډېر ضرورت کولای په ژوند کې چې باید د کباز کورانه چې خپل اولاد ته اجازه ورکړي چې مثلا هغه خپل د مکتب د دورې یا د پانتون د دورې کوم داسې مثلا نږدې ملګری چې دغه سره خواخوږی وکړي، دغه سره کینی مثلا دغه سره ناست ولاړه وکړي.
اوس که په دې خبرې وکړي چې مثلا کله یو انجلۍ ځانته یو خوړلانه یو مرګری د سټا کې چې همیشه سره خبرې وکړي، همیشه سره بازار ته لاړ شي، همیشه کور کې رفت آمد دواړه خپل منځ کې وکړي، کومې خبرې ضرور دي په تیر بیا د نجونو لپاره چې په افغانستان کې دوی ته شرایط دومره ډیر نه دي مساعد چې دوی ملګری ولري ځان لپاره؟ څه په نظر کې ونیسي؟ آیا د غبلې انجلۍ چې دا انجلۍ ملګری وسره کوي، کورنۍ په نظر کې ونیسي، خپل انجلۍ په نظر کې ونیسي، کومې خبرې مهمې دي؟
په ژوند کې دغه خپل مور د اولاد لپاره یو داسې عاطفي اړیکه باید ولري چې هغه اولاد یې وشي کولی چې خپل ټول غم او درد یې مور ته وي. ځکه اولنی ملګری او اولنی دوست چې د انسان دی، خیرخوا چې دی، هغه مور ده چې هغه کولی شي د اولاد مثلا هرې خوا ته، یعنی هر مشکلی ورته حل کا، یعنی خدای ناخواسته د بد لیارې په هغه باندې ورته راهنمایي ونه کا. خو بیا څه هم چې یعنی انسان ضرورت لري یو ملګری ولري، لکه بعضې وخت نه شي کولی چې خبرې سړی مور ته وکړه، اگر چې به دغه مور باید ده اړیکه د اولاد سره داسې ولري چې هغه اولاد غرض ورشي ورته ته خبرې وکړه. خو متاسفانه چې په افغانستان کې حالات داسې نه دي، بعضې موران ځان نه تون نیولې وي چې زه په زړه مې اولاد خوږ دی او په خوله تریخ دی، نو هغه از من یو ملګري ته ضرورت لري. نو د ځوان نجونو نه مې هیله او خواهش ده چې په اوسنۍ زمانه کې اعتبار ډېر سخت کار دی، په دو وخت کې اعتبار په خپل ځان باندې هم انسان نشي کړلی. څوک د ځان د ملګري دپاره انتخابي وي د هغو کورنۍ ته وګوري چې یعنې د هغو کورنۍ که د هغو کورنۍ درنه وي، مثلا د هغو کورنۍ کې خدای نخواسته داسې سپک کار نه وي، مثلا د هغو ورور ښه ورور وي، د هغو پلار ښه پلار وي، نو هېڅ وخت هغه نه ناکامېږي. او خصوصا هم شاید جلکۍ ته چې د جلکۍ مثلا څه کاره ده، هغه امتحان کړه، مثلا د هغو سره هغه همدردي وکړه چې مثلا دا د دو فکر او د دو مفکوره د څه په اړه ده، یعنې دا د کومو خبرو په اړه، یعنې دا غواړي ماسه همدردي وکړه، د دو موضوع فکر د درس دپاره ده، یا خدای نخواسته د کوم بل لیارې دپاره ده، که هغه د دې په اخلاقو باندې سمه راغله ورسه ملګري وکړه، او مثلا لکه خپل درد او غم ورته ووایي، او که چېرته خدای نخواسته هغه یو د داسې هغه سوي بلیارې وي، مثلا د هغه په فکر کې نور هغه کارونه وي، دو خو نه ښه ده چې دا لرې ووالی وکړه، ځکه چې دا هغسې کار هم نه کړه، خو دا ورسه بدنامېږي، ځکه چې ویي اگه با ما میشینی ما شوي اگه با دیږ میشینی سیاه شي.
د ځان په هکله راته ووایه، آیا د مکتب د دورې ملګري دي، د پوهنتون د دورې دي، اوس هم سره رفت آمد لرې، په اړیکه کې یاستئ که نه؟
بله، هو د ما خو ملګري شته دي واقعا، یعنی د ما یو دوه درې خو ډېرې نږدې ملګري وي، یوه ملګرې مې د ما نه تقریبا مغه د مکتب د دورې نه تر اوسه پورې ورکه ده، خو چې ډېر ورته نږدې وه، نو دغه کومې چې شته دي واقعا هم زه تر اوسه پورې ورسه خ په دغه اوسنیو حالاتو کې داسې ډېر نږدې رفت آمد نرسه لرو، خو هغه سلام او پوښتنه نرسه لرو.
خبریال اتل بیا ملګری او دوستان په څو ډلو ویشي، هغه هم په دې ټینګار کوي چې لنیکو ملګرو سره دې ملګری وشي.
ملګری څو ډولونه لري، د فیسبوک ملګری، د کار ملګری، د ټولګي ملګری، د کوڅې ملګری، د ژوند ملګری، تقریبا دا 15 ډوله ملګری موږ په ژوند کې درلودلای شو. او د هر ملګری اړتیا ټولنیز ده، انسان ټولنیز موجود دی، انسان اړ دی چې دغه هر ملګری ته لاس ورکړي، ملګری ولري. ما یو اغه دارواپوهنې یو لیکنه لوستله، نو په هغه کې دغه موضوع ډیره ښه تشریح شوی و چې ملګری زیاتره وخت نظارتګر هم وي، استاد خویونو، استاد عادتونو، استاد زینو اجتماعي نیمګړتیاو نظارت کوونکی هم دي، منم دي، یعنی دوی په عین وخت کې ستا مانیټور کوي، ته ملګری ولري ستا مانیټور تر سره کیږي، او دغه عاطفي مانیټران یا عاطفي ملګری چې دي، دا نسبت د نورو ملګرو ته په ژوند کې ډیر ضرور دي. او زموږ ساس په ټولنه کې دغه عاطفي ملګری ډیر کم وي، چې څوک د زړه راز ورسره کړلای شي، څوک مثلا د خپلو ستونزو په شریکاوي کې ورسره جرأت ولري.
درته وایي چې کوم وخت داسې ملګری سره مخامخ سوي یاستئ چې د ګټې په ځای زیان درته رسولی، د دې په ځای چې فکر دي ورسره آرامه سي، پام دي ورسره غلط سي، جنجالونه یې جوړ کړي دي، داسې کوم چا سره مخ سوي یاستئ؟
بالکل، انسانان له خپلو ملګرو عاطفي زیانونه هم لیدلی سي، کله چې په خپلو منځو کې ډېر باورونه یو بل سره کړي، د وخت په تېرو مثلا ملګري په دښمنانو واوړي، او بیا هغوی هغه خبرې چې فرض کړه تا د خلکو سره شریک سوي، یا هغه تکیه چې تا ته درکړي هغه عامه کړي، هغه نورو ته ورسي، بیا د ملګري یو بل ته ځان ډېر ورسي.
دا څومره غلطه خبر ده چې د ملګری رازونه په هغه وخت کې ته نورو ته وایې چې ملګری خراب سي، دا څومره غلط کار ده.
بالکل، ډېر زیات غلط کار دی، او دلته ډېر عام دی. دوی یو بل ته دوکې سره ورکي، تا خبرې چې کړې وي، هغه ژمنې چې یو بل ته ورکړي، هغو څخه شاسي، نو بیا دلته دا مسله بیخي د دوی د ژور خفګان یا ډیپریشن سبب وګرځي. زیاتره دغسې انسانان بیا میاشتو خپل رواني حالت نسي سمولی، زړه نسي ښه کولی، نو ځکه انسان یوازیتوب ته ډېره ترجیح ورکوي، تر دې چې دلته بیا هغه د ملګرتیا ټولنیزوالی هغه خپله د انسان ضرورت دی، مګر په عین وخت کې دوی د خپل ضرورت نسي پوره کولی.
یو مشهور خبر موږ او تاسو په دری کې لرو چې وایي با ما نشینی ما شوی، با دیگ نشینی سیا شوی. دسې ملګری چې دغه خوی سم نه وي، هغه کردار اعمال سم نه وي، څومره په بل ملګری باندې اثر کوي، او هغه هم د منفي خواته ځان سره بیایي.
بالکل، اوس خوی بد وغوسه زموږ ستاسې بد ملګری یا لکه بد فکرونه داسې دي زموږ برخلیک ځینې سازېږي او بل چې د کوم ملګري زموږ په چاپېریال کې دي دا زموږ د بریاو سره هم تړاو لري. ښه همدرد وي، خواخوږي وي، یوازې نصیحت کوونکي نه وي، په وخت د دردونو په وخت د مشکلاتو کې ښه غوږ نیونکي هم وي، ښه خواخوږي درلودونکي هم وي. نو که موږ پر خپل اطرافو یا پر خپل چاپېریال ښه ملګري پر ځان راټول کړو د هغوی ښه نتیجه په لاس راوړو. که بد ملګري وي یا منفي ملګري وي یا د منفي انرژي درلودونکي انسانان مو د ملګرو په ډله کې وي راسره تاثیر پر موږ لویږي.
هغو ځوانانو ته به د تاسو مشوره څه وي چې دوی د ملګري په ټاکلو کې غور نه کوي، مثلا له هر چا سره چې اته پیژني نه ملګري کوي، دوی ته به تاسو څه ووایه؟
موږ یو پلان نه لرو، یو معیار نه لرو چې په کوم معیار ملګري. زموږ هڅه ډېر کله تصادفي او ناصافي ناصافه یو څوک راسره ملګری کېږي، ناصافه یو چاته لاس ورکوو، ناصافه د یو چا سره شناخت ډېرو، او دغه ته م نه ګورو چې موږ د هغه مشترک نکات څه دي، مشترک ګډې خبرې مو سره څه دي. خو تر ډېره زما اندیز و انسانانو وګړو ته دا دی چې فکري سره ورته یو، د هغه انسانانو سره موږ د ملګرتیا تار وغځو، د ملګرتیا وسته کو چې فکري ورته والی سره ولرو. مخالفي ډېر وخت دوام نه کوي. نو زما وړاندیز ورنه ته دا دی چې فکري ملګري خپل ژوند ته راولي، فکري یووالی چې ورسره ولري په هغو دی هم راحت وي، هغوی هم راحت وي د ده سره.
ډېره زیاته مننه، ستاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، ستاسو څخه هم مننه.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان بیا په دې نظر دی چې د بد ملګری بد اغیزې یوازې په ملګری نه بلکې په کورنیو هم بد تاثیر کولی شي.
د یو بد ملګری او د یو ناسم ملګری اغیز مستقیم د بل ملګری په شخصیت باندې ده. سیدې ګوري او ډیره مشهوره خبره ده چې چیرته لنه بدو او ناسمو کسانو سره کیناستی لسم کسته، که چیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته، او که چیرته لنه علمی خلکو سره کیناستی لسم کسته. هدف دا دی چې ستا ناسته ولاړه له چا سره چې وي هغه په تا باندې اغیز لري. بل مثال دا دی چې یو ښه ملګری د پاکې آینی مثال لري. صحیح دی، کله چې موږ ښه ملګري لرو داسې فکر وکړي چې تاسو آینې ته ولاړ یاست، خپل ځان جوړوي، هر څه منظموي. دا په دې معنا دی چې یو ښه ملګری دا صفت لري چې هغوی موږ او تاسو د یو آینې په صفت ګوري، او که څه بد په موږ کې، څه ناسم ناوړه غلط اعمال او کارونه، څه عادتونه چې په موږ کې، نو یو ښه ملګری به د آینې په توګه موږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل دا بد ناوړه او غلط عملونه لرې کړو.
بله، که راسو د تاسو شخصي ژوند ته، آیا کله مو د ملګري په انتخاب کې فکر مو کړی ده دا ښه ملګری ده، مونته وروسته بیا هغه څه چې تاسو فکر کړی وه هغه څه یو څوک نه و، داسې یو چا سره مخ شوي یاستئ؟
هو ته ډېره جالبه پوښتنه ده. دا ژوند خدا څه دی؟ انساني ژوند کې خدا مسلې معمول دي. داسې پېښې شته ډېرې راغلي دي چې یو چا سره ملګري شوي وو، په یو چا هم باور کړی دی، په یو چا اعتماد کړی دی، لیکن هغوی ښه خلک نه دي ختلي، یو ښه نتیجه یې زموږ په ملګرتیا کې نه درلوده. لیکن دا خبره باید ورسره اضافه کړم چې الحمدلله زه چې کوم ملګري اوس لرم زما ټول ملګري ډېر ښه ملګري دي.
کله چې داسې یو چا سره مخ کېږي چې وروسته بیا پوهېږي چې باید ملګري مو نه وای ورسره کړی، بیا څه کوئ؟ ملګري د هلته قطع کوئ، اباغسې ورسره ګزاره کوئ، څه کوئ؟
یو خوشاله موږ اجازه نه لرو چې خپل مسلمان ورور سره کاملا قطع رابطه وکړو. نه، هو دا ډېره ښه خبره ده چې کله دې پوه شوي چې د یو چا سره ملګرتیا ستا له شرعي اړخ نه، له دیني اړخ نه، له ټولنیز اړخ نه، له فکري اړخ نه، او استاد معنوي مفادات او ګټ سره یو ملګری جوړ رانه غي، دی پر ځای چې تا ته ګټ ورسیږي، تا ته تاوان رسیږي، او د سره ته بد خپل اړیکې پیکه کی، کمزوري کی، او له صحنې څخه ځان لپاره وباسي. او د سینې چې ته مثلا یو هر ته زنګ وي مزه جو کی چې ورو ورځ ما واستاو نه شو کنه، ما شوم ته کی چې موږ اوس ما ته که چې سواله نو نه کی کو دی. نو انسان لپاره دا یو خو خبره نه، لیکن دا ښه مسله ده چې په تدریجي ډول هغه سره اړیکه راکنه دا خبره به ټول ځوانان په ذهن کې بد ملګری ناسم ملګری غلط ملګری چې ستا لپاره ګټه نه وي ستا لپاره فایده نه لري ستا په ژوند کې هغه سره اړیکې کمې کوي پیکه کوي او بالاخره
رازو دې ته اوس چې د ملګرو په منځ کې صداقت څومره ملګري نور هم غښتلي کوي دوامداره کوي او دغه ملګری نه که هغه د نارینه و منځ کې وي که هغه د ښځو منځ کې وي دغه ملګري څومره ګټوره تمامېدلی سي که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو مرکه به په همدې سره راټوله کړو چې د مثبتو ملګرو د صادقو ملګرو ګټه څه کېدلی سي.
زه فکر کوم د هرې اړیکې تر ټولو لومړنی شرط هغه صداقت او رښتینولي ده په یو اړیکه کې او چې کله رښتینولي او صداقت راځي دلته چل دوکه فریب ناسم او غلط مطلبونه د تیزي او چالاکي او ځان لوړ ګڼنې دا ټول مسلې تر خپله محمه کېږي. کله چې د صداقت خبرې کوو تر ټولو مهمه ګټه دا د ورور انتخاب زموږ په واک او صلاحیت کې نه دی. والدین راضی دی دنیا ته واغه مسائل دي لیکن د منګری انتخاب څه ده هغه زموږ او تاسو په لاس کې ده. یعنی شاید موږ یو ښه ورور ونه لرو شاید ډیر ښه ملګری
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
خیر سی ډیر مننه.
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د زده ریډیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام او ورځ مو پخیر. نن یې شنبه ده او د تاریخ مضمون وار دی. په دې درسي ساعت کې به د لسم یولسم او دولسم ټولګي او د تاریخ مضمون واوري. د نننې خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان موسسې په همکاري چمتو شوی او لازادې ریډیو خبريږي. د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د مطالعې په لړ کې تیر درسي ساعت کې موږ د چین تمدن ولوست. نن دا د مصر تمدن ولو. په دې سلسله کې به د مصر تمدن فرهنګي اقتصادي ټولنیز او سیاسي اړخونه ولولو. د مصر په لرغونی تمدن کې د دغه هېواد تاریخي آثارو خورا مهم ځای درلود او د مصر تمدن یې بډایه کړی. د مصر تمدن ځانګړتیاوې لکون کې اورو.
د نن ورځې موضوع ده د مصر تمدن او فرهنګ. د دې درس موخې په دې لوست کې د مصریانو د مذهبي عقایدو، ټولنیزې وضعې، اقتصادي سیستم، علمي لاسته راوړنو، هنري فعالیتونه او د لرغوني مصر له تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. لومړی راځو د مصر د خلکو دین ته. د لرغوني مصر د وګړو په ټولنیز ژوند کې د هغوی مذهب ډیر رول درلود. یعنی د ژوند په هر برخه کې دوی ورڅخه اغیزمن و. دوی چې په منځني واکمنۍ څخه تر امپراتوري د دورې پورې د هیواد چارې د مذهب له لارې اداره کېدلې او دوی مختلف او بیلابیل دینونه درلودل. د هغه ترڅنګ د لرغوني مصر کلتوري میراثونه تر ډیره یې د دوی میراثونه د هغه احرامونه، عبادت ځایونه، مقبرې، مجسمې، انځورونه او ډبرلیکونه و. مصریانو پر ډول ډول خدایانو عقیده درلوده لکه لمر، سپوږمۍ، نیل او ځینې حیوانات یې سپېڅلي بلل او د درناوي په موخه د هغوی انځورونه او مجسمو ته به یې عبادت کاوه او په عبادت ځایونو کې به یې اجدول. رازو د مصر ټولنیز حالت ته. مصری ټولنه په واقعیت کې له څلورو پوړیو څخه جوړه شوې وه. په هر پوړ کې افرادو او په سر کې په هر پوړ کې افرادو موجود وه او په سر کې فرعون ځای درلود چې د دوی خدایان او یا هم ورته ویل مشران. د پوړکو ترمنځ د ژوند توپیر ډیر نه و. ټول وګړي د قانون په وړاندې یو رقم وه سره لدی چې اقتصادي توپیرونه یا د شتمنیانو فرق وي، خو بیا هم دوی د قانون په وړاندې برابر وو. د شاهي کورنیو له غړو پرته ټول ټولنیز موقعیتونه ناڅرګند وه، او آن نوکرانو او د دوی غلامان چې وه هغه هم کولی شوی له یوې ټولنې څخه بلې ته ولاړ. د دې سره سره په د دوی ټولنیز حالت یو بل شی چې هغه د ښځو حالت وو. د دوی په دوره کې ښځینه وو لوړ مقام درلودی، یعنې آن تر فرعون در تاج او تخته پورې رسیدلی وې، او د هغه تر څنګ په دوی کې کورنۍ واده کول، یعنې په کورنۍ کې دننه ودونه ډیر دود درلودی چې آن فرعونانو به له خپلو خویندو او کورنۍ له نږدې غړو سره ودونه کول. د هغه تر څنګ په دوی کې مختلفې ښوونځي لکه خصوصي او دولتي ښوونځي هم شتون درلودي چې هر وګړي هر افراد پکې هلته زده کړه کوله. راځو د دوی اقتصادي سیستم ته. د مصر اقتصادي بنسټ په کرنې او مالداري ولاړ و. کرنه ډیره پراختیا کړې وه په هغه وخت کې، اوس مکه هم ښه حاصل ورکوي. د هغه مهال د کلتور له مخې ټولې ځمکې د فرعون تر ملکیت لاندې وې چې د مالیې په مقابل کې بیا پر خلکو دوی ویشلې. صنعت هم د مصر د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډیر مهم رول درلودی. دوی د بیړیو جوړونه، شیشه جوړونه، کلالي، ټوکران اوبدل او د ډبرو توشل هغه صنایع وي چې ګڼ شمېر وګړي یې په کارونو بوخت کړي وو. د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت ترلاسه کړ. یوازې دا نه چې دوی داخلي اقتصادي سیستم یې درلود، بلکې له نړیوالو سره ارتباط درلودل هم د دوی یو هدف و. دوی د افغانستان سره هم سوداګري کړې ده، مخکې له 3000 مخزش څخه چې د لاجوردو سرې ډبرې یې رانیولې وې. بل ورځو د مصر اقتصادي سیستم څخه تیریږو، هنر او معماری ته راځو. د مصر تمدن ته تر ډیره هغو کلتوري میراثونو شهرت ورکړی چې د یادګار په ډول پاتې دي تر اوسه هم. دغه آثار اوس هم ځینې شتون لري، لکه اهرامونه. هغه درې اهرامونه چې اوس هم په مصر کې شتون لري، دغو د هغه وخت کلتور او میراثونه دي چې و مصر ته شهرت ورکړی دي. د دوی عبادت ځایونه، معنی، مجسمې او هغه انځورونه څخه عبارت دي چې د وخت د واکمنۍ له لویو پوهې څرګندونه کوي چې مصر درې ګوني اهرامونه یې ښه بېلګې دي. د اهرامونو سربېره ګڼ شمېر عبادت ځایونه هم وجود درلودي.
د مصر د اقتصاد په برخه کې مو ولوستل چې کرنه د دغه تمدني هیواد د اقتصاد مهمه برخه جوړوي، او د مصر له صنعتي کېدو سره یې هم مرسته کړې. د مصر درې ګونه اهرامو د سترو فرهنګي او تاریخي اثرونو په توګه دغه هیواد ته د سیلانیانو پام ور اړولی، او هر کال میلیونونه ډالر د مصر په برخه کېږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګي است. نن به د یولسم ټولګي په درسي ساعت کې د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د دوو حکومتونو سلسله ولولو. دا دوه تاریخي پړاوونه د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه دي. خونکی به راته ووایي چې افغانستان ته د اسلام له راتلو سره د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه د څه لپاره جوړ شول، او په دغه تاریخي پړاو کې له دې نوي دین او د دین له خپرونکو سره د دوی چلند څنګه وو. دا هغه پوښتنې دي چې خونکی موږ ته د درس په جریان کې ځوابوي.
د نن ورځې موضوع طاهریان او صفاریان دي. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د طاهریانو او صفاریانو ترمنځ اړیکې څه ډول وې، او د عباسیانو سره یې څه ډول اړیکې درلودې. آیا پوهیږې چې له اسلام څخه وروسته د خپلواکۍ هڅه لومړی طاهر فشنجي ترسره کړه او وروسته د طاهر د نیمه خپلواکۍ دولت د منځراتلو څخه سفاریانو د عباسي خلافت څخه د خپلواکۍ اخیستلو په لاره کې د پام وړ کارونه کړي؟ لومړی راځو د دوه دوو کورنیانو په باره کې لږ معلومات حاصلوو. یو کورنۍ چې طاهریان او بل سفاریان دي. زموږ په هیواد کې طاهریان او سفاریان هغه دوه کورنیان او دولتونه وه چې له عباسیانو سره یې مخالفت درلودی. هر څومره چې طاهریانو د حکومت خپلواکه توګه پاتې کېدل په هغومره اندازه باندې سفاریانو د خپلواکۍ سیاست غوره کوه او په همدې علت و چې له عباسیانو سره دوی خلاف او په شخړو کې راښکېل وو. د ملي فرهنګي هڅو له پلوه هم سفاریان د ملي فرهنګ ملاتړ کوونکي څخه شمېرل کېده. په دې لوست کې به له پورتني مطالبو سره سره د طاهریانو، سفاریانو او د دوی ترمنځ د اړیکو سیاسي، اقتصادي او فرهنګي موضوعاتو په باره کې خبرې وکړو. لومړی کورنۍ طاهریان رزو د دې کورنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصلو. د دې کورنۍ نوم د حسین د زوی طاهر له نوم څخه اخیستل شوی دی. دوی اصلا له پوشنګ یا پوشنج د هرات زندجان اوسیدونکي دي او د هرات له لرغونې کورنۍ څخه شمېرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ نو څه وخت چې عباسي کامیابي ترلاسه کړه د پوشنګ د ښار مشري د توسپه لکه څنګه چې دوی ته د ښار مشري ورسپارلې وه عباسیانو، له دې څخه وروسته هم دغه مقام، دغه لوړ مقامونه په همدې کورنۍ کې پاتې کیږي او طاهر هم د ځواني په پیل کې دا دنده ترلاسه کوي. د طاهر دوه ورونه درلود چې یو یې امین او بل یې مامون نومېدی. د دوی ترمنځ هم اختلافي مسالې شتون درلودي خو طاهر د مامون رور ملاتړی کوي او امین وژني. د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته ښه زمینه برابره کیږي خو که څه هم طاهر وروسته له دې د عباسي خلافت په لوړو مقامونو کې دنده لري او دنده ترسره کوي خو همیشه د ده سره به دا سوچ و چې د مامون د ورور چې امین نومېدی د وژلو په مسله کې خلیفه د ته په قهر نسي. هغه کوم لاملونه وه چې طاهر خراسان ته راغی؟ لکه څنګه چې د خپل ورور امین ووژه او هغه لاملونه هم په لاندې بڼه دي. لومړی لامل چې طاهر دې ته مجبوره کوي چې خراسان ته راسي. خراسان سیمه د طاهر په سیر د یو پیاوړي او تکړه سړي په شتون کې عباسي خلافت ضد پاسونونو څخه خوندي پاتې کېدل. دا هغه لومړی لامل. د هغه څخه وروسته لکه څنګه چې مو مخکې وویل، طاهر چې د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو یې په بغداد کې ځان د اوسېدو ځای نه لیدی، نو په همدې اساس یې خپل زړه ډاډه کړي تر څو له بغداد څخه لیرې سي. دریم لامل، طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض ترلاسه کاوه. نو د هغه درې دلایل وو چې طاهر دې ته زړه ښه کوي چې بغداد پرېږدي او خراسان ته راسي. د طاهر زامن بغداد له دربار سره د طاهر د زامنو اړیکې ډېر شوي نسبت و پلار ته یې. دوی له بغداد له دربار سره ښې اړیکې ساتلې او د طاهر د مړینې څخه وروسته دوی سمدستی هغه زامنان یې په دندو ګماري چې د یو زوی نوم یې عبدال او بل نوم یې طلحه په عراق او خراسان کې ښه منصبونه ورکوي. له دې وروسته داسې رپورټ نه دی اورېدل شوی له دوی څخه چې له د طاهر د اولادو مینه وښیي. له طاهر وروسته د طاهریانو د حکومت تر ټولو لوی سیاسي ځانګړتیا د بغداد د عباسي خلافت څخه ملاتړي او مرسته شمېرل کیږي او دوی د عباسي خلافه او خدمت لپاره ملاوي تړلې وي او په دې توګه د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ اړیکې دوام وموند. یعنی ویلی شو چې د طاهر اولادونه او چې د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ یې اړیکې وساتلې او د مرکزي دولت چې بغداد دی د هغه سره یې ښه روابط وساتل.
لخون کی مواوری دل چی گن مسائل د دل عمل شول چی طاهر ل عراق خراسان تراشی یو لوی دلیل دا و چی طاهر په عراق کې د مامون د کسانو په وجلو سره پر ځان د چون کړی راتنګ ولیدا او ارشو چی خراسان تراشی ل خراسان سره د هغه مرسته دا و چی دلته د عباسیانو د یرغل پر وړاندې ل خراسان دفاع کوله.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه په ورسته برخه کې د 12 ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درسي ساعت کې مو ولوسل چې د احمد شاه بابا ځایناستو د هغه له سیاسي میراثه سم ساتنه ونه کړه او پر افغانستان سیاسي کړې راتنګ وساتله. په دې برخه کې مو د امیر دوست محمد خان لومړی پاچاهي هم ولوسته. نن د امیر دوست محمد خان دویمه پاچاهي لولو او په دې برخه کې بل ښوونکي واورو چې کله امیر دوست محمد خان په 1343 کال کې بیرته افغانستان ته راستون شو نو د خپل حکومت د ټیکاو لپاره یې لومړی په کومو کارونو لاس پورې کړ. نو یو له دې کارونو د ملک توایفي حکومتونو له منځه وړل وو. د درس په دوام یې نورې پرېکړې او کړنې لولو.
د امیر دوست محمد خان دویم ځل پاچاهي امیر د دل وست کې به موږ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې خبرې وکړو چې د په سړال سره راستون سو او د کومې کړنې تر سره کړې د دویم ځل واکمنۍ په دوران کې او کومې معاهده یې د انګلیسانو سره لاسلیک کړې. لومړی ورځ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. امیر دوست محمد خان په 1343 میلادي کال کې دویم ځل بیا واک ته رسیږي او سلطنت ترلاسه کوي. لومړی یې د هغه کارونو څخه دا و چې د هیواد کورنی اوضاع اصلاح کړي او سوله او اتحاد راولي، ځکه ملک الطائفي یعنی د مرکزی دولت نشتون وو او د کورنی اختلافات زیات وو. نو له دې امله حالات خراب او بې نظمه وو. نو د غوښتل چې د خپل هیواد خلک سره راټول او یو متحد هیواد ولرو. ځینې هغه سیمې چې له مرکزی دولت څخه جلا شوې وې لکه بامیان، مزار، هزاره جات، د غوښتل چې بیرته هغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي او د خپل دولت سره یې یو ځای کړي. د دې سره سره امیر دوست محمد خان تړون یو د انګلیسانو سره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي وو چې یو د جګړو تړون وو. دوه ځله دغه تړون لاسلیک کیږي چې لومړی او دویم ځل باندې طبقه کړي دي. موږ د جمرود تړون انګلیسیانو د جمرود د تړون وروسته له امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیازات غوښتل. لومړی دغه امتیازات وو چې هغه سیمې چې انګلیسیانو نیولې وې او تر خپل ولکې لاندې وې هغه سیمې باید په رسمیت وپیژندل شي. دوهم دا چې روسانو په دا وخت کې د ایران په مرسته غوښتل چې هرات ونیسي، نو دغه کار د انګلیسیانو خلاف او د روسانو د پرمختګ لامل کېدی. نو همدې خاطر باید ورڅخه دفاع شوی وای. د هغه دوه امتیازات چې انګلیسیانو د جمرود په تړون کې د خپلو ځانو لپاره غوښتي وو، د هغه څخه وروسته راځو د جمرود لومړی تړون ته. د جمرود لومړی تړون د هند د ګورن جنرال لارد الهزی په هدایت د پنجاب والی سر جان لارنس د دې تړون کولو ته منصب شوی وو. یعنی دا چې دا تړون د هندیانو سره وو او ټول موضوعات یې هم د هند او افغانستان اړوند وو. خو خپل امیر دوست محمد خان په دغه تړون کې برخه نه اخلي او د دوی سره ګډون نه کوي او د خپل ځان یوازي غلام حیدر خان و ورته لیږي چې په 1355 میلادي د جمرود درې فکرې تړون لاسلیک کیږي. په دغه وخت کې هغه درې فکرې دا وی چې لومړی دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم دی او ختیځ هندي کمپنۍ ترمنځ به دایمي سولوي، یعنی دی یو پر بل باندې به حمله نه کوي دایمي سوله به اعلانوي. دوهم دا ختیځ هندي کمپنی ژمنه کوله چې هغه سیمه چې د امیر دوست محمد خان په ولکه کې دي د په تصرف کې وي احترام به کوي او هیڅ یرغل به ور باندې نه کوي. دریم دا غوښتي وو چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم ژمنه کوي چې ختیځ هندي کمپنی او سیمه چې دي هغه ته به هم احترام کوي او یرغل به ور باندې نه کوي. چې دغه لومړی د جمهوریت لومړی تړون وو او په 1955 میلادي کال کې لاسلیک شوی وو. د هغه څخه وروسته د جمهوریت دویم تړون په دغه تړون کې انګلیسیان د هرات ولایت له تجزیه څخه تیریږي او په دې لټه کې کیږي چې تر څو ژر تر ژره د امیر دوست محمد خان سره خبرې اترې وکړي. امیر دوست محمد خان خبرې اترې په هند کې نه قبلوي نو دا خبرې اترې په جمرود کې د امیر دوست محمد خان او لارنس لخوا کیږي او دا تړون د محمد اعظم خان لخوا بیا لاسلیک کیږي.
گرانوز د کونکو د تاریخ د نننیو درسونو په دوام به د لسم ټولګي د تاریخ په راتلونکي درسي سات کې د حضرت عمر فاروق خلافت ولولو. د ولسم ټولګي د کونکو ته به سامانیانو حکومت تشریشي او د ولسم ټولګي په تاریخ کې ولولو چې امیر شیر علی خان څنګه دویم ځل واک ته ورسید او څه اصلاحات یې راوصل.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، د درسی ساعت په پای کې مې لتا سو غوښتنه داده چې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړي او د خونکي له تشریح شوی درس څخه په استفادې هغه ځواب کړي. تربل درسی ساعتم او په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
که تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221201. یو ځل بیا 00420221201.
سمے دن سمے دنیا